ستړي مشې مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاستا سو کوربایم نیک پیرزونه او سلامونه می قبول کړي د دې خبرونه په اولنې مې کې درته یو شمیر ریپورت نو وړاندې کوو او د روانه غړې په دویم نیمه کې به درته د مشال امریکا هم وړاندې کوو ورادې په سر کې د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه واورو
د بشای رومبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان فوز دا وکوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباره کې شل وسلوال وجلی گورنر پښتونخوا وایي د اگست میاشتې د مخکې بعد شمالي وزیرستان شپږ لکه به کور شوي خلک خپل سیمه تستنوي د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال وایي په مرکزی آسیا کې د بشري حقوقو پر ضد کاروایي سخت دریدای ته وده ورکوي مشال د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوسټ په هوایي بمباره کې لکتر لګه شل مشکوک وسلوال وجلی په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر په حواله وای چې د پوسټ جنگي جازونو د شوال په شوي خېلو وړو کې منډه سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټنډینو هوایي بمباره کړي چې په کې لکتر لګه شل وسلوال وجل شوی بلخو د مجلس عسکري وسلوالي ډلې ویان عبد الله وزیرستاني رسنو ته ویلي چې د پاکستان پوسټ په هوایي بمباره کې دوی ته تاوان ندې رسولې د پاکستان پوسټ دا وکوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې پوځي عملیاتو کې د 2700 وسلوالو نه زیات وسلوال وجلی د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څنګه ویان میجر جنرال عاصم باجوا په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دي چې د دربیازه په نامه پوځي عملیاتو کې 300 وسلوخ پوځیان هم وجل شوي پوسټ دا وکوي چې په وجل شو وسلوالو کې مهم کمانډران هم شامل دي او د کامیاب عملیاتو له وجې د هیواد په نورو برخو کې امنیتي وضع ښه شوې ده د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 پوځي عملیات پیل کړل چې اوس هم دوام لري د پوځ د داوو په اړه وسلوالو سنتي ویلي گورنر خیبر پختونخوا وایي د شمالي وزیرستان نه بیکوره شوی شپږ لکه خلک بعد اگست میاشتې نه مخکې خپلستي متعلق ډول کیږي گورنر سردار مهتاب عباسی دا خبره تیر ورځ د پاکستان سرکاري ریډیو سره په یو مرکه کې کړې ده خغلی عباسی زیاته کړه چې دغه بیکوره شو خلکو ته خپلستي متعلق ډول لپاره د تلونه علاوه د خوراکي موادو مرستې وفاقي حکومت ورکوي د یو بلې پختنې په ځواب کې گورنر زیاته کړه چې قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو شاوخوا 15000 قبایلی ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي دغه ځوانان به سعودی عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د روزګار لپاره استول کیږي د پاکستان حکومت د روجې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو باندې لګولې ده د داخله چارو وزارت لخوا تیر ورځ په جاري شوې یو نوټیفیکیشن کې سپایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوې دي په تیر دسمبر میاشت کې د پیښور په آرمی پبلیک سکول تر دې وروسته د پاکستان حکومت په پانسیانو لګیدلې بندیز ختم کړ او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن تر مخه له هغې وروسته حکومت تر اوسه شاوخوا 1.5 کسانو ته پانسیانې ورکړې دي د افغانستان د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د شکمش ولسوال حمید الله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د ماین په یو چودنه کې ووجل شول د تخار د والی ویان سنت الله مشال ریډیو ته نن وویل چې یاد کسان له خپل کور څخه د دفتر په لور روان وو چې د سړک د غاړې ماین پر وچاودید په وجل شو کسانو کې د ولسوالۍ د مخابري عامر او د ولسوال دوه ساتونکو شامل دي وسلوال طالبانو د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې په کابل کې لزګونو افغان ماشومان پرون د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې په مظاهره کې شامل ماشومان وویل چې د بد وضعیت لامل ورسخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي په مظاهره کې شامل زیاتره ماشومان له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې خوندي او د زده کړو زمينه دي ورته برابر کړي په دغه موقع یو ماشوم جمشید مشال ریډیو ته وویل
زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بیکاره ګرځي منګه غواړم سو تعلیم تربیه کو پلار مې کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي
افغان ماشومان په داسې وخت کې د خپل حقونو په خاطر سړکونو ته راوتی وو چې د جون د میاشتې 12 د ماشومانو د کار نړیواله ورځ وه افغان ولسمشر وایي د افغانستان په نظام کې د حکومت قانوني خلا رامنځته کېدو لپاره به چرته هم اجازه ورنکړي محمد اشرف غنی د خبره پرون پار کې د خودو رسنو مدني ټولنو د حقوقو د پوهانو له یوې ډلې سره په مشاورتي غونډه کې وکړه د جمهور ریاست لخوا پرون په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه غونډه د ولسی جرګې په اړه رابلل شوې وه د ارګ په پرونۍ غونډه کې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیشن د کار په پیل هم خبرې وشوې جمهور ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به ډېر ژر د ولسی جرګې د انتخاباتو او د دې جرګې د برخلیک په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. دا خبرونه تاسو ته مشال لري اوري. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي دي په مرکزی اشیا کې د بشري حقوقو پر ضد کاروایانو لوجه سخت دریزي نور هم زیاتېدای شي. بان کی مون د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې تیر ورځ تر دکونکو یو ډلې ته د وینا پر مهال وویل چې د بشري حقوقو احترام په سیاست کې برخه اخیستو ته وده او برابر موقع پیدا کولو کولو کې پاتې راتل په ټولنه کې درجونه رامنځته کوي. نوموړي زیاتوي چې څومره هم دا اختلافات زیاتېږي هم هغه عمره به د تشدد ډکې سخت دریزۍ رامنځته کېدو ته موقع برابرېږي. د ترکمنستان له ولسمشر سره د خبرو پر مهال بان کی مون د هغو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه چې ورسره د ترکمنستان جیلونو ته د خپلواکو څېړونکو د سفر د اجازت ورکولو په ګډون د خلکو بنیادي حقونه بهتر کړل شي. وروسته خبر دا چې د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې د رام الله سره نږدې په غربي پټه کې د نخوتو پر مهال د اسرائیلي پوځ ته یو ګاډي په ټکر کې یو 22 کلن فلسطینی وژل شوی دی. د نخوتو له هغه وروسته نن سهار وختي په قفر مالک کلی کې پیل شوی چې اسرائیلي پوځ د مشکوک کسانو د نیولو لپاره چاپی وهلې. د اسرائیل پوځ وایي پوځ په حادثاتي توګه د هغه وروسته یو فلسطینی تن په جیب وهلې چې د غتن پر دوی پټرولي بم گزارولو. د فلسطین چارواکي وایي چې ځایي خلکو په اسرائیلي پوځ کړنی ورول دي. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د مجید بابر ناده دی ګړي خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د غریپورټونو واوري. د پاکستان پوځ یې دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې د هوایي بریدونو پر مهال وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولې. هلته پرون د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا ویلي په ضربیاز عملیاتو کې د خو او بد وسلوالو فرق نه کوي.
دهشت گردو مې کسی قسم کی تفریق نه.
د خیبر ایجنسی د شلوبر قبیله کډوال خپل سیمو ته ستنیږي خو هلته څه مشکلات لري.
مونږ ته د لیارو مسالې دي، ترانسپورت نشته، دلته سکولونه ویرون دي، کورونه د خلکو ویرون دي. د دې وجه نه مونږ د حکومت نه چې کوم دي مطالبه کوو چې دا چې کوم دي مونږ ته به حل کړي شي.
د پاکستان د حکومت د روجې د میاشتې په احترام کې مجرمانو ته د پانسیانو ورکولو لړۍ د یوې میاشتې لپاره ځنډولې ده. دا او نور رپورټونه لرو او د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام د مشال مرکه کې د بلوچستان صوبې د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د یو سیاستوال نواب محمد ایاز خان جوګیزی خبرې واورئ چې وایي
سما د پاره بیا د ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما د پاره برابرۍ او خالص ما په نیت کې دا وی چې انصاف
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پاکستان پوځ تیر ورځ په هوایي بمباری کې لک تر لګه شل مشکوک وسلوال د وجلو ادعا کړی ده. د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR ویلي چې جنگي اجازونو یې د شوال په شووي خیل او وړوکی منډي سیمه کې د مشکوک وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړی دي. په دې حق له تفصیل د سیمه نظم خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل شوال کې جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې لګ تر لګه شل وسلوال وژلي شوي. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه ISPR تر مخه دغه هوایی بمبار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه تقریبا 10 کیلومتر لرې تحصیل شوال شوی خیل او وړو کې منډي کې تر سره شوي. ISPR تر مخه د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کېدو وروسته د غسیمو کې د وسلوالو په شکمنو ځایونو لجړ جازونو څخه بمونه دا غلي دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوال ډلې ویان عبدالله وزیرستانی رسنیو ته ویلي چې دغه بمبار کې د دوی تاوان نه دی شوی. د نوړاندې هم تحصیل شوال او د تاخیل کې په 13 هفته کې د وسلوالو پر مرکزونو بمبار کې دا امنیتی چارواکو په وینا لزګونه وسلوال وژلی شوی ول. شمالي وزیرستان تحصیل شوال او د تاخیل کې په دې وروستیو کې امنیتی فورسز او وسلوالو ترمنځ انخته راپورونه مخې ته راځي چې په کې دواړه لوري نه یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو دعوی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز ریپورت مو واوري. د سباله یعنی د جون د میاشتې په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د هغه عملیاتو چې ضرب عزب نومیږي یو کال پوره شي د پاکستانی پوز ویان جنرال آسم باجوا پرون ویلې دي، بلکې ادعا یې کړې ده چې په دې کې یو شمېر لاسته راوړنې کړي دي او تر دې دمه یې پکې په زرګونو وسلوال وجلي دي. په دې هکله تفصیل د سیمې نه زمونږ خبریال ذبیح الله شفیق راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولی ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشت وسله والو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځ ویان جنرال آسم باجوا د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼې په خپور کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د دو قبایلي سیمو ډېری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 318 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز یې له ترهګرو 13000 یا بیلابیل ډوله درانې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجوا په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات دایدا ترغی ورسته کوي چې دوی د 2013 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغی ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ به نتیجې پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسان وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځ ویان جنرال آسم باجوا د پاکستان له یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي دي.
دهشت گردو میں کسی قسم کی تفریق نہیں، اس لیے جو
دوی په ترهګرو کې مو هیڅ ډول توپیر نه کړی او د عملیاتو لمړی ورځ رئیس مو د رنګ ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي دي. باید وایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغه په ترهګرو کې توپیر نشي کولی. نو د پوز د لوی درستیز په لار خونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې یو ګروپ تر هغه نه خکړې او د سیمو متره پکا کړې ده. نن چې زه تاسو ته وایم چې موږ د سیمې نوې سلنه برخه له تر هغه پکا کړې ده، نو ډاډ در کوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او موږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه کړې
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوز وایي چې د ضربیات سب عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات خشي وي دي، ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات خشي وي او تر ډیره حده په لویو بریدونو کې کمواله راغلی، خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کیږي.
د پاکستان د پوز د ویاند میجر جنرال آسم باجوا له اړخه په ضرب عزب عملیاتو کې د ترلاسه کیدونکو بریاو په حقله ریپورت مو اوریده. بل اړخ ته بیا ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي، خو د وسلوالو د مشرانو د ننیولو سره سره د سیمې د خلکو مشکلات هم زیات شوي دي. تفصیل زموږ د همکاري انیس اجمل دی ریپورت کې اورو.
تیر کال د جون په 15 نیټه د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې پکې پوز د 2000 د زیاتو وسلوالو د وژنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدیو سورو سي پس په میرامشاه میرلی او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب عزب په نامه عملیات پیل کړل شو چې ورسره د سیمې خلک بې کوره شول. د دفاعي چارو پور ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډیره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي.
پاکستان
دغه سی بیا په شوال تحصیل سپینوام رسمک د تاخیل غړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي خو له دغه سیمو څخه ټول خلک ندی وتلی. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پروس په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلی سیمو په خاص توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې مهمه کامیابیانې ترلاسه کړې دي او د ډیرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم لمین سوړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسول دي. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال صفدر حیا داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو اداوي کوي خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیٹیو زما په نظر ډیر زیات دي چې څومره طالبانو د نارت وزیرستان ایجنسی دا یو داسې اهم کمانډر نه نیول شوی دی نو مړ کړی شوی دی. نو نارت وزیرستان په شان اټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیانات دا او چا بوي چې دوه هفته کې کلیئر کیږي چا بوي څلور هفته کې کلیئر کیږي دا اوس یو کال پورا کیږي. نو میران شاہ میر علی چې کوم علاقے کلیئر کړی دي تر اوسه پورې دی آئی ڈی پی دلتا بندو کې دی خان کې دا لس لکه نه زیات پراته دي. اٹس مینس چې دا کم از کم دا کم نات وزستان آئی ڈی پی څخه راوتی دي د لپاره خو 100% نیگیټیو کې لار دی.
د قبایلی سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره ایف ڈی ایم ای وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا یو لاک او شپږ زره کورنۍ رجسټرډ کړي دي او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي او د میر علي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د ضرب عصب آپریشن نه وړاندې تېر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور استم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغستې وه وایي چې قبایلی سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتله وروسته پاتې دي او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډېر بد اغېز پرېوته دی. نوموړی زیاتوي
به خو د خبرو د لارې لاره موجوده و خو دولت د پاکستان غلار خو نه کړو. نو زما په نظر خو ډېر زیات منفي اثرات دي چې راغیر د قبایلو سیمه او د قبایلو خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دغه برداشت کوي او دین به بار نه راوځي.
د پوز ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 320 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوز ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال مرکه درته د روانې غړې په دوي منی مای کې لرو خو دا غینې وړاندې ځنې ریپورتونه او مطبوعاتي کتنې دي. ورزو یو ریپورت ته د خیبر ایجنسی د باډی شلوبر قام به کورشوي خلک وای چې خپل سیمه ته استنیدل شروع شوي خو د بدمنۍ او پوزي عملیاتو لوجې کورونا تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه وران شوي دي او حکومت نه وختنه کوي چې دا د ورته بیا برابر کړي شي. بل خو چارواکي وای چې د بیا بحالی او بیا رغونې لپاره پلان تیار کړی دی. په دې اړه تفصیل د سیمه نظم خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باډې د شلوبر کوم د بیکورشو خلکو د ستنیدو لړۍ دوام لري خو دغه خلک وای چې د ستنیدو په مرکزونو کې د اسنادو او سامانونو په ترلاسه کولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په شلوبر کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی کورونه او د صحت مرکزونه ویجاړ شوي دي او د بو نظام هم متاثر شوی دی او اوس حکومت لپاره کار دي چې دا هر څه ته بحال کړي. په دې حقلا د شلوبر سیمې او تن محمد خان پر دې مشال ریډیو ثوای
چکم دې اندرا سٹارټ شوی دی، موږ واپسی کوو، اندراج کوو. موږ لډېرې مسالې دي، لکه پاغه کې مسالې دي چې موږ ته دلیارو مسالې دي، ترانسپورت نشته، دلته سکولونه ویرون دي، کورونه د خلکو ویرون دي. دې وجنه موږ د حکومت نه چکم دې مطالبه کوو چې دا چکم دې موږ ته بحال کړي شي، موږ ته چکم دې هغه سہولتونه راکړي شي چې هغه زموږ ضرورت ته 24 غنټې کې چکم دې هغه موږ په کور باندې روسي ویل چې دلته ټوبلونه او به هر څه چې هسپتالونه ټولو مسالې دي، لیارې بندې دي، چکم لیارې هغه ویرون شوي. نو دې وجنه موږ د حکومت نه مطالبه کوو او موږ ډېر خوشحالي خپل علاقه ته چې سړی رو واپس شي. نو هغه وجنه بس
او د شلوبر یو بلتن الف خان پردي هم د خپل سنی حالت او ستونزو په حق لوویل.
نو خلک په داسې حالات کې دي چې دلته بجلی نشته، اوبه نشته، روجه رو بند رو روانه رو هغه پوره چې کوم دی موږ سره هیڅ اقدامات نشته راي. نو بس صرف انټری د خلکو نور د خلکو چا کورونا ویرون وای چا چی شي ویرون خو خپل حالات کې هیڅ منې پاتې شوی. تاسو خپل هم ویل چې نه شپه گو کوله وشول په یو یو نیم کول کې چې کوم دی هر څه تبو کیږي، لکه فصلونه موږ ته بوش ول خو ونې موږ ته بوش وي د پلو نکد وخت ونه وي هغه موږ چې کوم دی و چې شول هم دغه نه چې وبنه وي ټولونو بم رو بند باندې بجلی نشته راي. نو موږ حکومت نه دا برپور توقع او خپل هغه کو مطالبه کو چې موږ سره چکم نه په هاریو کې سم چکم نه مالی مرستې مو شي او چکم نه د خلکو حوصله زیه پر چکم کورونه ای پروژه راوونه او هغه د وکړي شي.
د باډي شلوبر کوم د خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتۍ افاتونو د نظم اداري اف ډی ایم ای ډایریکټر اپریشنز فرمان علي خلجی سره رابطه وشو. نو دوی وویل چې د شلوبر په لزګونه کورانه ستنې شوې دي او اف ډی ایم ای د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته حسه کوي چې په باډه شلوبر کې دننه هم ورته د صحت تعلیم او د کورونو اسانتیاوي ورکړي. په باډه کې خو شش پکاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول، خو په دې ورستو کې د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکوره شو خلکو ستنې دل ورته پیل شوې دي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته د بومند جنسي په انبار تحصیل کې خلک شکایت کوي چې د هسپتالونو سکولونو ودانۍ موجود دي خو پکې ډاکټران او استادان نشته. دوی وایي چې په سکولونو کې د استادانو غیر موجودګۍ له وجې ماشومان د تعلیم نه بې برخې کیږي. بیا پولیټیکل چارواکي وایي چې دا مسله په پام کې نیولې ده خو ولس هم ذمہواري جوړیږي چې خپل ماشومانو سکولونو ته د استولو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې حق تفصیل د مشال ریډیو د خبريال شرماست رگزی ریپورت کې ورو
دا محمد ایجنسی په انبار سیمه کې هر څوک د سرکار لخوا د عوامو د فائدې لپاره د روغتونونو او د سکولونو ودانۍ ولاړ هم دي، خو ولې سوای چې هغوی په دغه ودانۍ کې چارواکي نه ویني، ډاکټران او استادان نه وي، نو هغوی مجبور دي چې په بچو سبق پرېږدي او بیماران د پیښور روغتونونو ته یوسي. ماشوق خان د دانشکول اوسیدونکو دی او هغه وویل
چې سکولونو له استادان راځي خو یو په پولی کې، یو واقع کې په ډیپټۍ کې، یو په چوټۍ باندې 300-400 واړه یو کس ماشتر دا 300 واړو ته چرته رسیدي. بل خبره پکې دا ده چې دا تم سکولونه جوړ شوي زمونږ په علاقو کې، نو یو سکول په هغه باندې 1200 کسانی نو هغه دغه ماشتران نشي رسیدي.
په یاد سیمه کې د پوره د یو تحصیل چې پکې عثمان خیل قوم اوسیږي صرف یو های سکول جوړ دی، نور پرایمری سکول نه پکې د شمیر جوړ دی. ولی د روغتونونو ودانۍ پکې ځای په ځای په نظر راځي، نو دغه روغتونونو ته نارینه یا زنانه ډاکټران راځي او یا نه؟ نسیم خان وای
چې زمونږه په دې ملک کې د حکومت د طرف نه ډېر مطلب دار په کورونو او پیربونو باندې پیسې تاوانونه شوي، ادارې جوړ شوي دي چې هغه هسپتال په ذریعہ باندې دا په هغه هسپتالونو کې چې کله زمونږ ضرورت راغلی دی نو موږ ته وسیم دا هغې مسله نه حل کیږي. زمونږه د ګاډۍ ضرورت پیښ شي پیښور ته ونه رسیږي، په لاره کې د هغه مریض چې کمه دی نو سا وخیږي.
او دغه ستونزې حکومت ته د وړاندې کولو او د هواري لپاره د انبار او د دانشکول د سیمو مشرانو جرګه بللې وه چې دې جرګې ته د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواس هم بللی شوی و. هغه د جرګې شریکوالو ته په خپله وینا کې په دغه ستونزو خبرې وکړې.
د ده خبره هم زمانه ما چې بالکل په دې کې سټاف بنی صحت پورې زه چې کله راغلی وم نو ما د تحصیل په سطح باندې د تحصیلدارو د مشرانو په سربرایۍ کې کمیټیانې جوړې کړې وې د سکول لپاره او هسپتال لپاره. ما باقاعده هغې راغوستي و ما ورته ویلي چې تاسو به په میاشت کې کم از کم 2-3 سکولونه ویزټ کوئ او ماته به وایې.
ساجد نواس د دغه ستونزو ذمهوار نه یوازې حکومتي چارواکي بلکې اولس هم وګرځول. نو هغه څنګه
یا یو ماشوم دی هغه درې ورځې سکول ته ولې لا نړو پکار ته زه تاسو کوم چې بچی ته ول لانړې اوسم زه یو سکول نه رالم یو نیم سل کسان په یو کلاس کې او پای کې 50 کسان راغلی ډېر ده حیرانتیا خبره ده سل کسان څه شو آیا دې پلارانو زدا پته نه لګي
د جرګې شریکوال ول چې هغوی به لدی ورستو په سکولونو او روغتونونو نظر ساتي او د غیر حاضر ډاکټرانو او د استادانو رپورت به انتظامیه خامخا ورکوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی او د مازیګر شپږ بجې چشي نو د همدې سپو باندې د مشال ریډیو خبرونه به سر ترسیږي تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ ورزو یو ویبل مقاله ته دان رسپانه لیکي چې په تعلیمي ادارو کې د وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او ریاست ته پکار دی چې د ولس د امنیت لپاره خپل ذمہواری سرته ورسوي د دې مقاله مهمه برخه د ګلی از نورو
ډان ورسپانې د اسواد په یو سکول کې د استاد لخوا د تماچی صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وجلو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیخه کې وجل شوی دولس کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابل تصور ده. دغه ماشوم په اسواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیرېدو چې په کمره کې ناست استاد خپله تماچه صفا کوله او ډس ترې وشو. اداریه زاتبی چې د هغه استاد احساسات د دین معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زر هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تانی ته لاړو. ډان رسپانه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي خو د دې پیښې وروسته د خلکو ژوند کې بدون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړی دی. په ادارې کې راغلی چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دی. د پیښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروسته مرکزی او صوبایي حکومتونه دوانه مایوسی ښکارا کړی ده. په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیري زیاتول ویل شوی وو. د خیبر پختونخوا حکومت تر دې هدف فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي. خو د ژوند مختلفو مکاتب فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه. په اداري کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي. د دې نوړاندې په مانسېره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره سلور د سکول جنکۍ ژوبل کړې. همدغه شان په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو. د دې پیښې په لټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه و ترلاسه کړې. ډان ورسپانه په ادارې کې لیکي چې په دغه شان پیښو کې د نوري وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی. په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته. باید ریاست د خپلو وګړو امنیت ساتلو لپاره خپلې ذمہواری پوره کړي. د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دواړو حقیقتونو سترګې پټوي.
دا و ګولیاس چې تاسو ته د ډان رسپانې مقاله وړاندې کړه. د پاکستان د داخله چارو وزارت ویلي چې په هیواد کې روانه د پانسیانو ورکولو لړۍ به د روژې د میاشتې په احترام کې ځنډول کیږي او د دې میاشتې په سر ته رسیدلو به بیا دوام وکړي. یاد اداره وایي د لړکې ټولو صوبایي حکومتونو ته هدایات جاری کړي دي. په دې موضوع زمونږ خبریال احمد الله د اسلام آباد د رپورټ رالیږلی.
د داخله وزارت یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومتونو ته هدایات ورکړی شوی دی چې کوم قیدیانو ته په روژه کې پانسی ورکړی کېدونکي و د دې میاشتې په احترام کې د هغوی سزا د څه وخت لپاره وزنډول شي او د روژې میاشتې وروسته د پرې عمل درآمد وکړی شي. په پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي تنظیمونه وایي چې حکومت دې د ایوې میاشتې په ځای د مرګ په سزا په مکمله توګه پابندي ولګوي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یو چارواکی شیر محمد خان وایي
مستقل
خلک
راشي. دا یادونه دا چې د تیر کال دسمبر میاشتې په شپاړسم نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروستو په ولسم نیټه د ترهګرو لپاره د مرګ په سزا لګېدلې پابندي ختمه کړې شوه. دا دې هم یاد وي چې د تیر کال دسمبر میاشتې نه تر دې دمه په مختلفو جرمونو کې ککړ 155 نه زیاتو کسانو ته پانسي ورکړې شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې د روانې غړی نیمای ته درنګ شه بکه رسیدو. مجید بابر را سره استودیو کې موجود دی، راځي چې د خبرونو لنډ ستر واورو.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوسټ په هوایي بمباره کې لږ تر لږه شل مشکوک وسلوال وجلی دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر په حواله وایي چې د پوسټ جنگي جزرو د شوال په شوي خېلو وړو کې منډی سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټنځایونو هوایي بمباره کړي، خو وسلوال بیا وایي چې دغو بمبارو دوی ته تاوان نه دی رسولی. د پاکستان پوسټ دا دعوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې په دې عملیاتو کې د 2,700 زیات وسلوال وجلی دي. د پوسټ د دې دعوه په اړه وسلوال ځینې دي ویلي. گورنر خیبر پختونخوا وایي د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي 600,000 خلک به د اګست میاشتې نه مخکې مخکې خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. گورنر سردار مهتاب عباسي دا خبره تېره ورځ د پاکستان څخه ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده. د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو بندیز لګولی دی. د داخله چارو وزارت لخوا تېر ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړي دي. د افغانستان د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د شکمش ولسوال حمیدالله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د ماین په یو چاودنه کې ووژل شول. وسلوالو طالبانو د دې پېښې پړه په غاړه اخیستې. په کابل کې لسګونو افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. په مظاهره کې شاملو ماشومانو وویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدورۍ لګیا دي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په نظام کې د قومي قانوني خلا رامنځته کېدو لپاره به چرته هم اجازه ورنکړي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون په ارګ کې د خضر رسنو مدني ټولنو د حقوقو د پوهانو له یوې ډلې سره په مشاورتي غونډه کې وکړه. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون ویلي دي په مرکزي آسیا کې د بشري حقونو پر ضد د کاروایانو له وجې سخت دریځي نور هم زیاتېدای شي. د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې د رام الله سره نږدې په غربي پټا کې د نخوتو پر مهال د اسرائیلي پوسټ یو ګاډي په ټکر کې 22 فلسطینی ودل شوی.
دا مجید بابر چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د درنیمو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونې د مشال مرکه. د دې خبرونې کوربه دی خدای نور ناصر. ملما بدرته هغه په خپل درو پیژني.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
قدر من رودن کو خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټه تاسو په خدمت کې. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سهیلی پښتونخوا جنوبي پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال له بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب، تر ټولو لمه خو تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونې پایل لکه موږ چې له نورو میلمنو سره کوو، له تاسو سره یم. له هغه پوښتنې کوم چې ستاسو د پیدایش په هکله لومړی راته ووایست. کله ستاسو پیدایش، چیرته او کله سوی دی؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې چې پښتانه مسته دي هغه له دې ریډیو سره تړلی دی، او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري، او د دې ریډیو له لارې د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبروي. زما زوکړه په 28 نومبر یون سن 1978 کې چې هغه وخت زوړ نوم یې ضلع کلاس روبو اوس یې کلاس فلا دی. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدایي تعلیم د کلي له سکوله له کلاس فلا څخه، او بیا زه راغلم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیستې ده. بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی، او کالج دولسمه تر لسمه تر دولسم پورې په لورلای کې. بیا بیرته زه کوټې ته راغلم، او دا نور تعلیم تر یونیورسټي پورې تر ایم اے پورې ما تعلیم بیا په کوټه کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو، خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی امتحان کې دی، په هغه کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سوی، ناروغ سوی او وفات سو، نو د هغه مصر پګړۍ سوه، ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصری باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي. نو هغه کې زما پلار چونکې مصر و او عمر زیات و، نیکه ته په خپله په ډېر زیات عمر باندې دا زمواري ور سپارل شوي وه د پښتانه قوم د مشرۍ، نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډېر عمر ملاو سوه، ما ډېر خواهش و زه د قوم خدمت وکړم، لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل، او زه غواړم او خاندان را وغوښتي پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به دا خپل مسیح ته ورکوم، چونکې د ده عمر اوس کم دی، نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مسجد به درڅه پاتې شو، هغه مو ونه کړم، کم ایم ایم وکړه که نه؟
د ایم ای امتحان له ما پاتې شو، بیا څه وخت بعد چې زه نواب شوم، بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټي ویزیټ وکړي، زه لاړم یونیورسټي ته. نو هغه کم سیز ما په خوانی استادانو هغه ماته ډیر دا وویل چې موږ به تاته موقدر کړو چې ته راسه د اگزام ورکړه. بهرحال زه د په ولسي کارو کې انګیج شوم، خته شوم چې هغه بیا له ما پاتې شو.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړۍ در تړل کېده، ستاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کاله و، او بیا تقریبا زه یو 3 کاله دغه کښېنستم. مطلب هغه قومي روغ جوړې خو مکولې جرګې مکولې، لیکن سیاست زه خلیر وم، که څه هم زه پوهنتون په هغه کې دور کې زمانه کې زه اول وار ډي ایس ایف سره تنظیم کوم، بیا دغه بعد بیا ما دا پریښو. 3 کاله ما دا تجربه کوله د روغ جوړې د قومو مشرانو سره ناست کولیړه، او په 1990 کې چې ډېری پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او وخت نواب اکبر خان بوټی هم خپله پارټي جوړه کړې وه، دا ډېر پر ما کوشش وکړي چې تاسو زموږ پارټۍ ته راسئ. خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو، افغانستان حالت ډېر سخت خراب و، او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېرې زیاتې ستونزې زیاتې وې، نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست، خپل توان، خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم، او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم، که هغه د قبایلیت له لارې دي که د جمهوریت له لارې دي. نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټۍ له پلیټفارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزی صاحب، په 1990 عیسوي کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ، او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا تاسو ټپی کیږي. که څه هم زموږ ډیری اوریدونکو په دې باندې خبر یي، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پیښې لږ ذکر وکړي، دا څنګه قصه وه؟
دا یعنی زما د کم خاندان و، دا له ډیر وخت د مسلم لیگ سره تړلی و. پاکستان جوړېدو کې تاسو ته به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی سیزما ور نیکه و، دله خان شهید سره دلته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو، او د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدی، نو هغه وخت قائد اعظم راغی دته چې ته به ووټ پاکستان ته، چونکې هغه دغه برټش بلوچستان چې ورته وایي چې په هغه کې مري و بوکټي و دغه علاقې شامل وې، او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نواب محمد خان جوگیزی وو نو بیا دا فیصله وکړه هغه وخت خان اف کلات هم خپل نماینده راوستاوی نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مکو یا به ما او تاسو سره یو ځای شو جلاوا سټریټ جوړ کو یا به لکندهار سره ګډ شو نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکی دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او ان کنډیشنل بی څل هغه ځخه اوٹ دا پاکستان پاک ور کے او پاکستان جوڑ سو نو چونکہ زما ټول خاندان مسلم لیگی او ز یو دم دلته پښتونخوا غونته راغم د دې یو ډیر لوی رد عمل وس رد عمل دا و چې زموږ سره سینو بنگل خان جوگزه شهید کړی وي هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلق جلا وطن سوی دي چې هغه په ضلع لور لایک پراته دي د دې ریاکشن په واجه هغه راولر سو حالت دغه هغه ځخه خاندان ځخه یو ګل محمد خان په نامه باندې گورنر جوړ کو او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعہ باندې پر ما باندې حمله وسوه چونکه الیکشن ورځ وه موږ په پولنګان باندې ګرځېدو نو ماته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر موږ پر یو کلی پر پولنګ باندې نو زه چې ورغمه په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم یو کارکون لګېدلی وو نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي څوک دي څه کوي نور تاوانونه نور پولنګان ته نشي لاړ نو زه چې پسې ورغمه نو هغه حمله وکړه پر دې کې زما دا چپل لاس ولګېدی چې اوس هم تقریبا داسې په سل کې 40% کار کوي نو بیا هغه چونکه له دوی له طرفه ځخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک کوم بد نه کوي زما حیثیت د دې نه دی چې خل به بد سره کوي او خل به سره وژني پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالات کې ما د هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل کوي چې زه واپس له علاجه راسم نو بیا چې زه واپس له علاجه راغم نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو اوس یم زما مخه داسې زه ژوندی یم زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم نو اول اربه زه قرباني د خپل نو ما دا ټول بوج دا ټول غتر چولان دی کوي او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي او نن دغه لاس په وجه ما یو سل څلیر وست د مړو فیصلې کړګې دي هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی یم خو ما سر زما مال زما دولت زما بچان ټول تر پښتانه قربان دي نو که دا اراده وي نو بیا دا روغ کېدلی شي
صحیح او نواب صاحب تاسو د مړیو فیصلو خبره وکړه اکثره وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځي
هو دا کوم سوال شته کړی دی د خلکو په ذهن کې دا سوال شته ګوره چې څونی د انسانانو آبادی زیاتریږي هغونکې به مسایل زیاتریږي د انسانانو د زیاتو په وجه تاته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتریږي د انسانانو د زیاتو په وجه تاته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتریږي د هغه دپاره عدالتونه زیاتریږي د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتریږي لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ تر پلار نیکه څخه په میراث کې راپاته دی او فوري او آسان او ارزان انصاف هغه دی د پښتانه جرګه لیکن په افسوس سره دا ویم چې د جرګو خلق ورځ په ورځ کموږي که څه هم مسایل زیاتېږي لیکن د جرګو خلق ورځ په ورځ کموږي دې ته خلک نن سبا ټایم ډیر کم ورکوي او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې
صحیح د خدای لپاره نه
کوي یو څه خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي کې زه خپل چې روغې جوړې ته ورځم هر څه تر شا تکم زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابري او خالی زما په نیت کې دا وي چې انصاف یا الله پاک ماته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې هغه واچي زه په صحیح معنه باندې د دوو انسانانو په منځ کې انصاف وکم او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم ما هغه روغ کې زه کامیاب شوی یم اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې ستا ډیر لوی لوی داسې مسئلے ستا چې پاک کې تر سل ځخه زیات مړه لکه اوس د غیب زی او د امیدزی مسله راواخې لکه اوس د مزی اډې مسله راواخې نور داسې ډیر کومو مسئلے ستا سلیمان خیلو د مندو خیلو داسې نور مسئلے دي
دا شرانی سیمه کې اکثر هر کور بدې لري
کنه هر کور پر کور بدې ستا په موسی خیل کې ستا نو کوشش ما دا کړی دی چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم دوی راو غوړم یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته د سکورو ته زورغلم اوس یو رو باندې زله ګم تقریبا تر لس واره به زیات ورغلم په نواب ورغلم لوږه به کښه نستم لیکن او قدرت ته بنې منظور لیکن برابر اوس هم پر لګیم نو زما دغه کار دی برال په ډیرو کې تر ډیر حد کامیاب سویم لږ کله کله مشکلات پکې راسي هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه و دې ځای ته نه پرېږدي هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابودو اخته وي نو په هغه کې زما کمې فائدې وي.
نواب صاحب، تاسو د دې سیمې خبره وکړه، په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو ډیر ښه کارونه کړي دي د دې سیمو لپاره، خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي هغوی زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري یې ګڼم چې وکم. یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه د ریلوی چې کوم ټریک و دا ډیر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډۍ ته اوس دا ختم سو بیا پټړۍ هم وکشل سوه. په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې فیسبوک ټویټر کې په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکه ستاسو سره تاسو دا ټریک وکې شي. وه دومره پوښتنه دا ده چې په ډیورنډ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغسې د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دوی واخیست، دغه ته به تاسو څه وایاست د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه؟
اولار بز د ژوب د ریلوی پټلی په باره کې د شوسو د خلکو په ځانو کې خلکو سکم خبرې اچولې دي، هغه ډېرې ناروا دي. اصل حقایق باندې خلک نه دي خبر، سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي یو مخالفت لري نو هغه پر دې لګیا دي. اصل حقایق دا دي، الله پاک د زړو مالک دی، موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو. د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی و بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي دې څخه تقریبا په منځ کې 50 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډي نه دي تللی. دا بالکل بند و او د بارانو د دې په وجه تقریبا زه دا درته وایم چې 80% دا خاوره ماوره دا ګرد وتلې وه او دا اوسپینه دغسې ولاړې وه په آسمان کې. بیا په دې کې دا وسو چې زه له اوله سره پر دې ریلوی لاین باندې ډېر ټینګ ولاړوم چې دا به براډ ریج کېږي، دلته به غټ لاین ځي. بیا څه وخت بعد تقریبا دا د کال 2000 بعد په دې باندې ځینې خلک اخته سو
غلا کول به نو
بالکل ځینې خلک اخته سو د ژوب له خوا ځخه د عبدلازی په ایریا کې باقاعده دا پر دې باندې به لوړه خیمه ودروله، بیا به د کټر سره او بیا به د ویلډو مشنان سره او دا به پرې کول بیا به خیمه یوړه مخته به ودروله. ها 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 کېدو په دې کې 6 کیلومتر لاین غلاسو، دا 6 کیلومتر لاین سی غلاسو، دا باقاعده ټیکادار لپاره راتلی د ته د لوکل خلکو به پټ پټ د شپې لوډول دا بخول. بیا د غی علاقې اس ایچ او یا هغه علاقې چې د پولیس د لیویس په ایریا کې وي، تحصیلداران، ډیسیان، دا به ګرد ورته کل چې بابا دا غلا ونیسي، دا خلک ونیسي، په هغه کې به دوی یو ټرک ویناوي، یو 15 به پیسې جو وخت خلاص به کړل. نو کم رفتار سره روان وي، روانو د دې پټلۍ د شلوغه که یو 2-3 کال نور پات سو نو به شې پاتنو. بل خو ته زه د دې کمیټي د پسنټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټي ممبر ولم چې پاکي روډونه او د ریلوی دواړه راتله. په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزی افسران و یا وزیر و یا چیرمن و هغه بار بار پر ما باندې دا کاوي چې نواب صاحب دا لاین غلا کړی، دا موږ باسو، دا موږ په بل کاراولو، دا ځای کړی، دا خلک غلا کوي، یا خدا کنټرول کوي یا مشتدا هغه اجازه ترا کوي چې دا موږ وباس. بیا دلته کوشت شکیل دورانی هغه وخت چیرمن و د ریلوی دا راغلی و اویس غنی دلته گورنر و په گورنر هاوس کې میټنګ و پر دې نور مسایل هم و خو دا هم یو نقطه وه پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو اوس نو د ایستو یو هغه وسي بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سي په نگرانی کې دا وباسي او یا خلک غلا کې نو فایده خو نه اوس نو زره ولاړ سوم زه په دې پوه شوم چې دا لاین ځي او ځای کږي یا بې غلا وړي یا بې ریلوی ډپارټمنټ په زور اخلي نو ما دوی سره یو سودا وکړه ما سودا دا وسر وکړم ما ورته وویل زه دا په دې شرط دا لاین درې لکوم چې تر ژوبه پورې به ما ته بهترینه روډ راکوي چونکه د ژوبه روډ حالت ډېر خراب و تا ته معلوم وي چې د زیارت له کراس چې به ته وګرځېدې تر ژوبه پورې به اته ګنټې سفر و خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه چونکه هم دا ریلوی لاین ضایع کږي اوبه یې ضایع کوي خلک یې پټلۍ کاږدي پرچت ږدي او د ګاډر کار ځای اخي بل کار ځای اخي نو دا یو شی پاتېږي نه نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترین روډ په جوړ کړم نو به دا ګټوره سودا وي نو ما دوی سره مجلس وکړ خبر مو وکړه دوی تر دې حده پورې ما ورته وویلې چې بس ټیک دی دا لاین د ریل کوم لیکن دا روډ نگراني زه ټول اخوم روډ به هغه کانټریکټر به زه درښیم هغه کانټریکټر به وي چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه دا چې څه پیسې دي دا به ایمانه په دې روډ لګېږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو نو ما و دوی ته دا اجازت ورکستی په دې خلاص است اوس خبر راغه د ټینډر د کی او د استولو د کی زما هیڅ مداخلت نسته دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومت دا کانټریکټر سی وو دا د پنجاب یو پنجابای وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعت لای کزما د پرمیشن په ذریعت لای خدا ټک کانټریکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په بار کې دا خندق ور دا یو لوی ډراما روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا سټریټجیک ډیپت پنځمه صبح فلانا دا ګری تماشې دا دغه یو برخه ده زه خپله ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو توره چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا پر دې در څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دون کم عقل وی څوک په داسې سیاغه په فیوچر کې یو شخو ویني د خپل کام لپاره او جدوجهد کوي او سیاست عمرام دار شته دا وی د محمود خان غي حیثیت او زه درولړو رو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بیخي د موږ د اولاد د خلې ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دون غلطی کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج راول ارسو دی ما د دې ډیر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسې ځکه چې لږه وخت غست للم نه مثلا خنده کته لې دی ما کته للم نه دی خود پر نت باندې کله کله زګورم د کې دا نقصانونه وو سو چې موږ ځنې کلی واخاته دی مزکی و دې خاته غریبان پات پکار دی کور کمانڈر زخو سی لچا زخو سی او فوج هر کله مشت په یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې د لاړ شي د هر چا فوجي جنرالانو آی ایس آی او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې هم ندي لار چا دا کنفرم کړي که په دې کې زما یا د محمود خان نوم راووتئ چې دا کار د دوی و یا یې دوی تر پردې تر شا وو یا یې مخ ته بل څوک اچول وو زه به ګرځوند له سیاست هم استعفا ورکوم له نوابي هم استعفا ورکوم د عام سړي غوندې ځوم تر وکړم
نواب صاحب اخرنۍ پوښتنه مې ده ځینې داسې پېښې سوي دي چې بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلې دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواز شریف خو راغلی و هغه وویل او د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډیری سیاستوال داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنګولو یو سازش و په لسانی کرکه پیدا کړې د دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پېښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې د دغه سې پېښو مخنیوی وسي چې پښتانه نور ونه وژل سي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره دا پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل د ناروی چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی خپلانه دی وسایل زما دی او پلان اختیار دی پلان دی دا رنگ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقې کې کوم وسایل دی دا پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای ځي کراچی ته ځي گوادر ته ځي بار ملکو ته ځي یعنی بار ملک خو امن دی په دبي کې امن دی په چاینا کې امن دی یعنی دا سره اورته چې دی ځان اچي خونو لوړي په مخه خسته دی در بدرې په مخه خسته دی چې بار بار لاشونه راځي زه درته وایم چې کم سه کم تر 300 زیات لاشونه زموږ د پښتانه غراغلي دي د دبلوس لري لیکن دغه باوجود دی چې نو خو لوړي مجبورې په مخه خسته دی اوس نو دغه روټ چې دی د زموږ د پاره یو کمزور یغه دی د خوزدار روټ چې پر دې روټ باندې د پښتانه ټرکان وړي پښتانه اغوا کوي بیا اوا برای توان غواړي دا کې سونو خو بشمار دي نو د دې لپاره ګوره چې بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچوږ زره ولر سوم اویس غنی گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه په شاور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دول زو د ترانسپورت دلته شلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورک شو دلته ترانسپورت شروع مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه خبر بهرال د پرموټان سي دا فیروز لیڑی تا ورکه د داس پر شا باندې ټوپ وای د څوې ول ز ټیکوي ول ول ټیکوي مور ټول زما اتیا بس اویا بس د ورځې لکوټي ول پښین ز خوځي کراچي ته ځو په دې پښتانه چې اویا بس لغه خو راوځي چې کوټ ته راځي په دې پښتانه ته
ته پدار تیریش
دته پر لار ترجم را ترجم نو څو ګنا د پنځه بس پر مټان مو جوه پر کندهار باندې یا پر ژوب د رسمن خان باندې ورکو صدا بیلنس برابر شي ک دې ماته تاوان رسول کوشش کی نو یو بار په ځین کې داش دی خو زه خو پر دې روان یم نو زما اوسم دا فرموله ده ما ته دې اوسم زما په شو کې دا پر مټان پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستولې او چې ته د کلاس پلا اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زدا سہولت ورکم چې دی پر ډیر اسمل خان او پنجاب او پلانته پر دې لار باندې درو پر لار راسي نو هغه د دې لپاره زکوم چې د خوزدار لار محفوظ کوم چې موږ ډیر ګڼ شمیر پښتانه د خپل روس پر زده پر
اے وخت بیر تر شا اے وخت بیر تر شا یو افغان موزیګو یا احمد خان یا میرویس خان موسیقی چنن پوتنو کری داس زوان موسیقی پشاند خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی پشاند خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی چ بیرغ دا صادق لري په یواد یا پورته چ بیرغ دا صادق لري په یواد بیا د سیو بادشاہ لکما موزیګوا بیا یا احمد خان یا میرویس خان موزیګوا اے وخت بیر تر شا یو افغان موزیګوا نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان موزیګوا نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان موزیګوا چې
جوړ کړی انګریز ته بیا غسادر نوې یو داسې لوی غازی یو داسې لوی غازی میر زمان خان موزی گوا نگایا احمد خان یا میرویس خان موزی گوا اے وقت بیر ترا شاہ یو افغان موزی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خان موزی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خان موزی گوا منت وطن کے افغان موسی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا اے وقت بیر ترا شاہ یا افغان موسی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا